معصوم ستانکزی او د دولت په چارو کې د سولې وزیر نادری یو ناست دوی درلو. په دې ناست کې کوم مسایل چې مطرح سو، ډاکټر عبدالله وایي کومه فضا چې رامنځته شوې له دې څخه باید ګټه واخیستل سي، او د دوی د توقع خلاف، د ټولو د توقع خلاف فضا د دواړو ایالتونو ترمنځ ډیره ښه فضا ده او خبرې اترې ممکن دي. او عبدالله دا هیله هم وښودله چې خبرې اترې وکولی سي یوې نتیجې ته ورسیږي او ډیر وخت نیونکی نه وي. د دې ترڅنګ هغه د دوی د تماس ډلې یا هغه کم تخنیکی ډلې چې ټاکلې پر اجنډا باندې بحث کوي، او همدارنګه ښاغلی عبدالله دا بیا هم په اوربند باندې ټینګار وکړي چې د دوی غوښتنه هم دا ده چې اوربند سي، او اوس یوه نوې کلمه کارول کیږي چې بشر دوستانه اوربند، پر دې باندې تاکید کیږي. او ښاغلی عبدالله هم خپل خبر کې په دې بشر دوستانه اوربند باندې تاکید وکړي او وویل چې هیڅ لیدنې کتنې د طالبانو او د ده ترمنځ تر اوسه نه ده سوې، او نه هم دا غوښتنه سوې ده، نه هم دا غوښتنه وو د دوی دخوا. او معصوم ستانکزی هم وویل چې دوی به دا کار رسمن پرون شروع سو، لیدنې کتنې شروع سوې د طالبانو د پلاوي سره، او مذاکرات له توقع مخکې تقریبا شروع سو. معصوم ستانکزی اشاره وکړه چې دا تقریبا پلان دا و چې د دوشنبه په ورځ پیل سي، خو دا پرون د رسمي له دغه رسمي غونډې وروسته پیل سو.
بل نوری صاحب دغه ویل کېدل چې رسمي خبرې شاید دوشنبه پیل سي، خو لا هم زه د نقیز خبرې کیږي. دوی څو ویل چې واقعا به دغه خبرې دوشنبه پیلېږي که به اوسني بحثونه چې پرون پیل سوي دوام مومي؟
اوس خو د دوی په خبره پلان خو دا دی چې د پنځه کسیز پلاوي چې د دواړو خوا ټاکل شوي چې لس کسیز دي، دوی خبرې کوي د اجنډا پر موضوع باندې سره توحید نظر څه چې ورسیږي بیا به د مذاکرات یا مخامخ ناسته د میز پر سر شروع سي. او توقع دا ده چې وایي که څه هم دا توقع نه و چې پرون پس له دې مراسمو دوی دواړو خواوې سره کښېني، خو معلومیږي چې دواړو خواوې سره کښېنستلي او کیدای شي چې دغسې توقع هم دا ده چې سبا ټول د دواړو خواوو پلاوي ټول غړي سره کښېني په میز باندې یو خبرې وکړي.
ډیره مننه. راتب نوري و په قطر کې چې د سولې د مذاکرو بهیر له نږدې څاري. په نورو خپرونو کې بیا هم دغه موضوع تعقیبو. د خپرونې په پاتې شیبو کې په څو ثانیو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه. دا وخت په افغانستان کې 2:10 روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه او ریچز مورسل ززې تاسو وړاندې کوم. هیله مندم چې روغ جوړ، خوشاله، آرام اوسئ او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی اوسئ. دوستانو، ډيري د موخه غاتوال د خپل غاخونو د حفظ الصحه او د دې ترڅنګ د خولي حفظ الصحه په برخه کې استونزې لري. غاخونو درد، غاخونو توروالی، د غاخونو د ځلا او رکید او د دې ترڅنګ د غاخونو سرطان او د خولې بدبوی، پر دغو موضوعاتو باندې خبرې کوو. نو هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې را سره پاتې شئ. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاخونو متخصص دی چې دوی ته مو بلنه ورکړې په خبرونه کې به موږ سره پاتې شئ او ستاسو ځوابونو ته او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. د اړیکې شمیرې مو دی 0995 40 او 0 په دې شمیرو باندې کولای سي چې را سره په اړیکه شي، او کچېری پوښتنې لري خپلې پوښتنې هم د ډاکټر صاحب نه وپوښتي، خصوصا د خولې یا هم د غاخونو په برخه کې چې ډېری دوستان مو په دې برخه کې ستونزې لري. ډاکټر صاحب ته به وخت ورکړو او ورسره به ستړي ماشي وکړو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامات اوسئ. راځي خوري تاسو د غرمه په خیر وي. او د تاسو ترنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیک احترامات لري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خیر اغلی خبرونه ته هیله ده چې د یو ساعت د موږ سره په خبرونه کې پاتې شي او هغه دوستانو پښتنو ته هم ځواب ورکړي چې غوی اړیکه نسی او د موږ سره په خبرونه کې یو ځای کیږي. خو په سر کې را به شو دې ته چې څنګه موږ کولای شو د خپل خولي حفظ الصحه خمرات کړو.
ډېر مهمه خبرې ته اشاره وکړه دا هغه دا چې د خولي حفظ الصحه تاسو یادونه وکړه. د خولي حفظ الصحه خو لکه څنګه چې له نوم نه معلومي کې حفظ الصحه وایي یو عضوې د هغې ښه ساتل او د هغې ښه پاللو ته نو هر هغه هر هغه دغه عمل او هغه عادتونه چې انسان لري چې غیر نارمل وي معمولا انسانان مخدرات استفاده کوي د مخدراتو د استعمال سره د په خولي کې په مجموع کې په کبوري کې دي که په ژبه کې دي که په غاښونو کې دي ډېر عمیق تغیرات منځ ته راځي. بل د شپې له خوا نه معمولا برس نه کول دي مشکلات ډېر زیات همدا دي د خلکو آګاهي سطح چې کمه وي معمولا په خلکو کې معمول داسې ده چې باید د شپې له خوا نه غاښونه برس سي او ډنټل فلاس په نوم باندې یو قسم مخصوص تارونه دي د غاښونو هغه باید استفاده سي ځکه چې د غاښونو په منځ کې چې موږ تاسو کله ډوډۍ وخورو دلته د غذایي پارچې یا فوډ پارټس دا پاتې کیږي نو کله چې موږ تاسو ویده کیږو نو په خولې کې هغه ترشحات یا هغه غدوات چې باید فعال وسي کې هغه فعال نه وي نو د هغې له وجې نه دغه مواد چې کوم د غاښونو په منځ کې پاتې کیږي دا خمیره یا ګندکیږي چې باعث د ډیمنرلایزیشن یا د غاښونو د توروالی سبب کیږي چې د غاښونو د توروالی سره مجموعا د وریو تکالیف پیدا کیږي ځکه چې غاښونه له وریو سره تړلي دي کله چې غاښونه التهابي کیږي یا خرابېږي نو د هغې سره وری خرابېږي د وری د خرابېدو سره بیا وری معمولا غاښونه لیګامنتونه لري چې دغه سخت ساکټ کې بند دي د وری د خرابېدو سره معمولا دغه لیګامنتونه څه دي دا له بینه ځي او بالاخره غاښ نه تور وي نه خراب وي نه څه بل مشکل لري صرف د وریو د تکالیفو له وجې نه هغه غاښ خوریږي او بالاخره انسان خپل هماغه غاښ له لاسه ورکوي نو په کار دا ده په مجموع کې چې برس نارمل استفاده سي خصوصا که څوک ډیر وخت نه لري یا ډیر ورته دغه ني نو معمولا د شپې له خوا نه بيخي ضروري ده چې غاښونو د صحه د خولې د صحه لپاره دومره مسله دا ده چې کله مخدراتو کې وخت مخکې موږ یادونه وکړه مخدراتو کې بعض خلک د نسوار او سیګریټو دغه شیانو استفاده کوي نو دغه شیان په خپل چون دا په خپل ډېر ډېر مشکلات پیدا کوي دا باید استفاده نه شي چې د دې نسوار او سیګریټو له وجې نه سرطانونه د غاښونو یا د خولې د غدواتو سرطانونه پیدا کوي نو په کار نه ده له دې نه باید اجتناب وشي تنها په غاښونو باندې نه بلکې په ټول صحت باندې ډېر بعد اغیز لري او ټول اعضاء لکه ځیګر لکه معده لکه نور اعضاء د بدن دماغي سیستم باندې د انسان ډېر بد تاثیرات لري نو په کار نه ده چې له دې شیانو نه استفاده وشي نو که چېرې له دغه شیانو نه موږ او تاسو اجتناب وکړو او دغه عملونه چې موږ تاسو ویلې چې د غاښونو برس کول دي د خولې پاک ساتل دي د مراد سي نو انشاء الله مریضانو ته به ډېر بیا دوستانو ته مشکل نه او ان شاء الله
چې مشکلات به حل. بله ډاکټر صاحب عرب شو دی ته چې ډيري دوستان مودي غوي وستون زلري هغه دا چې پرته د کوم دلیل څخه یعنی په وخت باندې خپل غاښونه هم برسکي او د دې ترڅنګ حفظ الصحه د خولي مراتوي اما بیا هم د خولي یو ډول بد بوی لري کچري غو سره نګدې نه مو ګورو د سه احساس کو چې د خوله بوی کوي پرته د روژین او پرته د بل کوم حالت نه دغه ولې رامنځته کیږي یو بل دا چې آیا د حل لاره حملري او کنا چې دغه د خولي بوې ورکسي
bale او مرشد جان دا د خولي بوې په خپل یو مرض ده او دا یو پاتولوژیک حالت ده چې په مختلفو عواملو په مختلفو حالاتو کې من سره دي یو خدای چې کله غاښونه سوري سي یا کیویټي جوړي سي په ري کې په عام اصطلاح کې څه چنجي وای غاښونه چنجي وای تور سي په دې اصطلاح کې ریسټ وای چې ریسټ کله وای توروالای په ري کې هغه خالګاوې پیدا سي نو په کې هغه غذایی پارچې پاتې کیږي معمولا هغه جینې بعضې داسې جینې چې ته برس نه برابرې کیږي د غیلو وجه نه دا هکېدای شي بل ناسالم پروتیزونه لکه موږ تاسو به فکر کړی چې بعضې وخت یو څوک وایي چې ما د غاښونو مې پوخ کړی دي خو باوجود دی هغه هم د خلی می بوی پیدا کړی د لږ سره او د غی په قد کې د ډوډۍ پارچې او شینه بندیږي چې دغه په خپل عامل دی کیږي چې د خلی بوی پیدا کی. دومره مسله دا ده چې د بعضی ویتامینونو کمبود ده، بعضی امراض دي لکه د ځیګر امراض دا د خلی په بوی کې ډېر زیات رول لري، د ګردې امراض دي لکه تاسو یادونه وکړه، د معدې امراض دي. نو په مجموع کې بیا نو چې کله مریض خوله یا د وریو بعضې تقالب دي لکه سنجوایټس ورته وایي، په هغې کې کم بلیډنګ یا د وریو وینې کېدل منځته راځي. د دغې د وریو وینې کېدلو له وجې نه په خپله په خولې کې یو خاص قسم بوی پیدا کېږي چې ناخوشاینده بوی ده، او د هغې باید هماغه که چېرته د غاښونو د توروالي له وجې د غاښونو تداوی باید وشي، که پروسیزونه ناسالم وي پوخونه یا پام اصطلاح کې پوخ د غاښ ورته وایي، یا مونږ طبي اصطلاح کې ورته کراونونه وایو، هغه کراونونه باید اصلاح شي، هغه باید وکتل شي، بلته باید سره جوړ شي چې تر هغو پورې چې هغه منفظونه یا هغه خالګاوې چې په هغې کې موجودې دي چې د هغې خالګاوو مخنیوی وشي، هغه بندې شي یا پروسس په دقیق شکل باندې جوړ شي چې تر هغو پورې مریض ته د دې شکایت نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ. دوستانو اړیکه ته به هم وخت ورکو تر څو چې هغوی هم کچری دی په دې برخه کې پوښتنې لري، خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریکې کړي. دوستانو تاسو هم کولی سئ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ، او د اړیکې شمیرې مو د 0995 او 0985 په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسئ. کچری کومې پوښتنې لري، خصوصا د خولې د حفظ السې په برخه کې، د غاښونو په برخه کې، کولی سئ چې خپلې ستونزې هم موږ سره شریکې کړي. وربښه اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زادې خور تا ته او ترڅنګ محترم ډاکټر ته سلامونه کوم. میلا کوم چې جوړ روغ به وي، ورځ مو په خیر.
ډېر زیاته مننه د تاسو ده، هم ورځ په خیر وي. مهرباني کچېری پوښتنه لري خو په سر کې خپل ځان هم را معرفي کړي.
ها مننه، قربان شم عبدالقاهر وطن دوستي مړی کوم د پروان نیولې ده. ها پوښتنه هو ډېری دي، غوډې دوه پوښتنه وکم. هغه دا بعضي خلک چې دا واړم موسی کې مور دا پیدا شوی نیو چې دا خپل راشنه سي، دا چنجنې داسې یو قسم زنګون دلاري او کندويږي سره کمزوري کیږي، آیا ته دا څه دلیل دی او مخنیوي د پاره باید سړی شي او کی یو دا او بل کچیر یو سړی راخ پړسیدل کنه دلته داسې مونږ لیدلې دي، او صورت کې چې راخو باسي آیا دلته څونه مشکلات ورته پیدا کیږي، حتی چې یو سړی و سره سترګې مړند سوي یو داسې ډېر مشکلات پیدا کیږي، آیا باید د دې سره څه وشي؟ او کله چې سړی غاښ یا زوري کنټرول شوی وي او دې صورت کې برمکوي، بعضې خلک وایي چې اعصاب راګې خطا کوي، آیا دا سړی ته زلل پیږي که نه پیږي؟ دا درې پوښتنې مې جواب راکړي.
وال نه پستر کو خبر در تا غړم د خوې پمن بلاری که هم دوستانو راخلو کچې تاسو هم پوښتنه لری اړیکه ونیسي، او ډاکټر صاحب هم ان شاء الله تاسو ته جواب درکې. سلامونه.
وعليكم السلام.
جوړ بخیر، ښه سات مخه دی.
الحمدلله خیره ته
هو. میره بنی څوک له کوم زاینا دی راځه ته مننه.
السلام علیکم.
علیکم سلام. میره بنی څوک؟
پوښتنه
جمعه خان د جمعه خان. میره بنی پوښتنه کلری ډاکټر صاحب خدمت کې دی.
بله ډاکټر صاحب، نو دا پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب ما تقریبا دوه میاشتې مخکې او دا نه غاښ ډېر درد کاوه، لکه کوم مخکې ورور چې پوښتنه وکړه، بیا مې برمکو په برمه دغې کې مې بیا یو رقم مواد دي په دې باندې مې درته ډک کړو، خو اوس غاښ درد ډېر لري او ډېر ورسره تکلیف یم. بیا ډاکټر ته ورغلم، اما هغه ډاکټر دا مشوره راکړه وکړه چې دا غاښ وکاږم کېدای شي تاج اصحاب کوم یو زیان
ورسیږي. دا پوښتنه مننه، ان شاء الله ډاکټر صاحب درته جواب درکړي. ډاکټر صاحب را پښو د خغلی وطن دوست پوښتنې چې درې پوښتنې درلودې، وایي هغه ماشومان چې غاښونه چنجن کیږي، آیا دا معمولا په ټولو ماشومان کې هم دغه سیوی او کنه؟
د عبدالقاهر وطن دوست ورور په سوال په جواب کې به وایم، معمولا د ماشومانو غاښونه د همدغې وجې نه خرابیږي. یو خو غټ مشکل دا هم ده چې بعضي لکه ویټامینونو کمبود له وجې نه په ماشومانو کې دغه مشکلات رامنځته کیږي، لکه معمولا د کلسیم او ویټامین ډي د کمبود له وجې نه معمولا د ماشومانو غاښونه توریږي مخکې له وخته، مخکې له دې نه چې هغه هغه خپل هغه شي شیدو غوونه یا موقت غوونه چوي یا هغه توي چې دایمه راوخي دي چې دغه شیدو غوونه د دوی توري کی معمولا د مخ غوونه دا نو هغه صورت کې چې دوی حساسه صحنه مراد کیږي معمولا دوی خوږی ماشومان خوګه ډیر زیات استعمالي او د خوږی د خوراک سره د خپلې پی اچ هغه تیزابي حالت کوم دی غل ور کله چې غل ور سي نو د شیدو غوونه نسبت دایمه غوونه ته دا لکه کمزوري دي نو د اغتزابي حالت کله چې خپلې کې منسر ازي نو دغه سره هغه د غاخونو تخریب منسر ازي غاخونو تورواله پیدا کی غاخونو کرش کیږي خورل کیږي او غاخونو خرابي کی او بعض ماشومان ته حتی لا دردونه کی خو یو شی ته باید متوجي اوسې کوسې د ماشومان کله چې خوراک کوي معمولا ماشومان نور پلار هغه ستره دومره پورې واړي دي چې کله هغه بورس نسی کولای نمور او فلار والدین دي مسولیت لري د ډوډۍ خوراک نورو سره باید دغه غاخونه په بورس نه وي یو نرمه پاکه ټوټه سره دغه غاخونه پاکي وي ګوري څه کوي نو دې صورت کې به بیا ان شاء الله دا مشکلات نه وي وخت وخت باندې ډاکټر ته بوز دي دغه چک اپ وکي وي ګوري چې دغه به څه مشکل نه وي خو دې موږ تاسو معمول مشکل ده په افغانستان کې چې ترقې پورې مخاخ ډاکټر ته بو نه دي موږ تاسو غاخ ډاکټر ته نه وروړو چې ډاکټر صاحب ته دې ما دا غاخونه وګوره چې په دې کې څه مشکل څه کنه نو کله چې غاخونه دومره حالت ورسي چې ډیر ډېر خراب شي یو دوه درې شپې دې دردونه نه کې پازاب شي بیا نو په درې مورس باندې بیا نو ډاکټر ته راځي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب اوس مې دا غاخ یا دې ما یا مې دې بچي یا مې دې بچي یا مې دې کور والا نو دا غاخونه ډېر خراب دي نو په هغه صورت کې بیا چون کبدوی په ابتدا کې یو مرض تداوی وکي یا محافظه وکي نو هغه نه تداوی هم کنه نتیجه ورکي او بل دا چې مریض هم نه پازابي کې تداوی هم کنه نتیجه ورکي خو کله چې غاخونه د څه حالت ورسي چې ډېر ډېر درد کې خراب شي نو په دې صورت کې بیا تداوی ملګ مشکل کېږي او مریض هم په تکلیف کېږي ډاکټر هغه تداوی هم نتیجه نه ورکي خو یو خبره ده یو خلک باید یو شی باید په یاد باندې وساتي چې د ماشومانو د غاخونو ویستلو ته ډیر زیات ځکه هر یو غاخ په خپل عمر لري هغه عمر مطابق باید د شیدو غاخ څومره لاندې دایمي غاخ په پر درې سي تشکیل شوی نه نو په د شیدو غاخونه باید لري نسی ځکه بعض دغه د شیدو غاخونه راهنمود دي دایمي غاخونو لپاره دي بعض وخت داسې پیښیږي چې هغه کله چې مخکې له وخت نه چې دوه پر درې حصے لاندې دایمي غاخ نه تشکیل شوی نو هغه غاخو په سی بیا هغه غاخ د دې توانمندي نه لري چې هغه د وری شخص یو د غراول دي او یو سالم غاخ په حساب باندې لګنه استفاده وتی هغه امپاکټ بیا هغه ته وایو هغه مونږ هغه ته وایو نو هغه بیا امپاکټ یا پورې کې نه نه پاتې کیږي چې هغه ځانې کې نه نه پاتې کیږي بالکل روزي نه ډېر د مسایل پښته وي دي ډېر څه مشکلات تا خلک مونږ لیدلې چې مریضان مونږ لیدلې دي چې حتی یو د نغاش هم نه دروته تر ځواني تر لسلنی پورې یو د نغاش په خلی کې نه څه کړی چې شو دوه غاخونه لمه ده ثاني نو دا ټول دې مغره واجه کېدلای شي
بله
او بلې دې غاخ په پرسوب په بارک کې دوی ویلې چې غاخ په پرسوب لري فکر کوم
او بل پختنه هم دا و چې غاخ چې کله خراب سي یو پختنه دا و چې غاخ چې کله و پرسيږي نو ډاکټر ته چې کله ورسي آیا په دغه حالت کې دی یو چا غاخ وباسل آیا نور سونځي هم ورته پیدا کوي او کنه او بل دا چې وای غاخ چې خراب سي څنګه مثلا باید ورته تداوی وسی او کچري و باسل شي آیا کوم سونځه ورته نه پیدا کیږي
نو دی غاخ خو کله چې خرابای په غاخ پیدا کیږي په کار دا چې اگر ریستور مطلب دې مونږه په دې اصطلاح کې ریسټوریشن ورته وایي یا په اصطلاح کې ډکول د غاخونو ورته وایي نو په هغه صورت کې کله چې غاخ پړسو پیدا کوي یا غاخ التهابي کیږي معمولا د دې سره مخ پړسېدل وي د دې سره غزام پړسېدل وي درد ډېر شدید وي په داسې حالاتو کې د غاخ وستل جواز نه لري نو په داسې صورت کې به مریض ته تداوی شروع کیږي دوا به ورته ورکول کیږي چې تر هغه دغه التهابي حادثه ته دغه فشار کم شي کچیرته پرسو ډیر زیات وی مشکلات ډیر زیات وی اپسټی ډیر غټه وی نو په کار ته چې هغه اول اپسټی شخصي او هغه ته تداوی انټیبیوټیک شروع سي چې تر هغه پورې دغه تداوی تر هغه د انټیبی حادثه کم سي او لږ ورسره بیا په غاښ کې مداخله وسی نو په هغه صورت کې چې کله غاښ ډیر زیات پرسو لري او ډیر مشکلات لري یا اپسټی ډیر قوي نو په داسې صورت کې د غاښ وستل یا په غاښ کې مداخله کول د مریض سره کومک نسی کولای بلکې مریض سره مشکلات ډېری خو په هغه صورت کې کچیر ته د سوي چې د اپسي ډېر غټوي پرسووي غزکی په عام اصطلاح کې یا التهاب موږ ورته وایو چې د زیات وي نو په دې صورت کې شق ضروری ده شق ورته کېږي هغه اپسي به تخنیکی کې خالقي کې به چې ترغو په هغه ساحه کې د التهاب هغه فشار چې په هغه کتره سي
او انټي بیوټیک ورته ورکړل شي تر دوه درې ورځو پورې، معمولا تر شپږ ورځو پنځو شپږ ورځو پورې دې ته تداوی کیږي. د دوایي تداوی البته خو چې کله دوایي د درې ورځې وخوري التهابي حادثه کمیږي، لږ وروسته بیا ډاکټر په دې کې مداخله کوي، پاکي او تداوی کیږي، ګوري ایکس رې ورته اخیستل کیږي چې آیا روټ ریزرپشن خو به نه پیدا کړی یا ریخو هغه ویلې کې ویلې سوي خو به نه ریخو خوراک یا روټ ریزرپشن سببت ورته وایي چې ریخي ویلې سوي بیا قسم دغه د ریخو بیخونه افیکس مونږ ورته وایي څوکې د ریخي دي دا خرابې سوي نه، دا افیکسونه خلاص سوي نه، کانالونه خلاص سوي نه، نو په هغه صورت کې بیا دغه قابل د تداوی دی. او که چیرته داسې مشکلات وي چې افسه دومره غټه وي چې هغه غاښ کې روټ ریزرپشن پیدا کړی، هغې کې پولیپونه پیدا کړي، نو په داسې صورت کې بیا د هغه غاښ تداوی اکثریت ته ډېره نتیجه نه ورکوي، نو په کار ده چې هغه باید بیا لرې شي او د هغې په جایم باندې امپلانټ یا د غرس دندان مثلا ګټو امکان هغه ورته وسي، یا فرضاً ورته د برج سیستم جوړ شي، هغې ته بیرته ریسټور شي، هغه د لاسه ورکړی غاښ یې بیرته
بله. دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. ډاکټر صاحب، جمعه خان پوښتنه درلوده، وایي غاښ مې ډک کړی و، وروسته د څو مودې نه وایي درد ورته را پیدا سوی دی، او کله چې بیرته ډاکټر صاحب ته مې مراجعه وکړه، وایي ډاکټر صاحب راته وویل چې که چیرې دغه غاښ وباسو نو هلته د اعصابو ریښې شته دی چې ورته کولی سي ستونزې را پیدا کړي. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
نه، په د اعصابو ریښو ته خو څه مشکل نه شي پیدا کولی، خو یو مشکل دی. ما مخکې وویلې چې کله التهابي حادثه وي په هغې صورت کې د غاښ ویستل هم ناممکنه په دې سي چې خپله دغه التهاب چې په هغه ساحې کې موجود ده دا اسیدي خاصیت لري، چې اسید تیزابي خاصیت لري، او انستیزي چې کله مونږ مریض ته ورکوو دا موضوعي انستیزي ده، یعنی لوکل انستیزي ده، نو دا انستیزي په خپله قلبي خاصیت لري. داسې کله تیزاب د قلوي یا قلوي د تیزابي محیط ته ځي نو دا یو بل خلطاقي هغه انستیزي سم تاثیرات نشي کولی خپل، نو دغه یو مشکل دی. دغې له وجې نه اکثر ډاکتران مریضانو ته دا خبره کوي چې اوس نه کېږي یا مشکلات جوړوي، خو هلته مشکل خبره دی چې التهابي حادثه ډېره زیاته قوي وي، نو هلته هغه کله چې انستیزي ورکوي هغه انستیزي هغه ساحه نه اخلي، نو داسې معنا لري لکه یو سړي چې غاښ ته لرې کوي او هېڅ انستیزي نه وي ورکړي او بیا انستیزي له هغې نه غاښ لرې کوي، نو دا به ډېره سخت دي، مریض لپاره ډېر زیات مشکلات جوړوي، حتی فیشل پارالایزس د مخ فلجونه دماغ دا ورته پیدا کېږي، ډېر زیات مشکلات پیدا کېږي، نو هغې سره باید ډېر زیات احتیاط وشي تر هغو پورې چې د انټیبایوټیکو یو څه اندازه دوز واخلي چې تر هغې پورې التهابي حادثه کمه شي، فشار د التهاب کم شي، له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي چې یا تداوي شي او که یې تداوي قابل نه وي نو بیا ریموف شي له هغه ساحې نه لرې شي هغه.
بله دوستانو، تاسو هم کولی سئ چې هم د اوسره سره اړیکه ونیسئ په 0999 او 0999 ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ سره په خپرونه کې دی، کچېرې پوښتنه لري خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. سلامونه.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر، ښه ستاسو سات مخه دی
او خیرت الحمدلله. مرسل زابی خور تاسو شاید تاسو ته سلام ګران ډاکټر صاحب ته سلام.
علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته ورور مې روانې څوک لکم زایا
راځم هم تارې ما د ایمن ولا ته نه دالي ول سوالي ته خور کې زما ډاکټر صاحب ته پات شپنه ده د زما یو د محمد دی او زه خپلم دا غاشو تکلیف لرم، نو دا کور ته په کې مز غاشو نه دواړه داسې انو ډېر دردونه کوي، بس درد چې په ازادي ولې چې څه مکشل یم دی، نو د دغه علاج سره اوسوي د ډاکټر صاحب تر نو جهان ما.
بله پوښتنه ده چې آیا تاسو غاښونه تور سوي دي که نه، که جوړ دي یوازې درد کوي، که څه رقم دی؟
ټپونه کړي دي او درد هم
کوي. ډاکټر صاحب ته مو مراجعه کړې ده ورور؟
و یو غاښ مو کښلې دی خو هغه بس کله دا درد ګولۍ ورسره خورو نور مې څه خاص تر نه په ګرځولې، که چیرې ډاکټر صاحب علاج را وشي نو بیا به دغه وکړو ان شاء الله.
بله ډېر زیاته مننه د اړیکې نه، دی ښه وخت ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي او به هم ورزو بلې اړیکې ته وګورو چې څوک له کوم ځای. سلامونه، وخت بخیر. بلې سلامونه. علیکم سلام، مهرباني تاسو غواړم ما څوک لکم زینې مړی کنی ولې د رادیو غاک ټیټ کړئ، کولای شئ د ټلیفون لارې د موږ غاک واورې ورور. بلې متاسفانه دوستانو، هیله ده چې کله اړیکه نسی یو مناسب موقعیت وټاکئ، وروسته د هغې نه اړیکه ونیسئ، نو ستاسو په خبره به موږ هم پوه شو. سلامونه، وخت په خیر. علیکم سلام، په خیر راغلی ورور خبرونې ته. مهرباني، څوک له کوم ځایه؟
د هلمند ولایت لشکرګاه نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده، زما غاښونه درد کوي او چې یخې اوبه وڅښم بیا تور سوي دي او بور دي غاښونه مې.
اها، تور سوي دي، درد کوي او نور
درد کوي؟ هو درد کوي، بس تور سوي ده، مابین دې بس توریږي، قرار به ترجېږي، مابین دې توریږي او دا نور غاښونه دي.
بله ورور، ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب، پوښتنه ما کچېره دی ورور نه لري.
ورور، دا غوښته دی چې خوږی یا ګرم یو خو سره بریښتي، که صرف د ګرم سره بریښتي او که خوګم چې کله وخوري بیا بریښتي، درد کې فرق هم ساتي.
بله ورور، اوریږه؟ د ډاکټر صاحب پوښتنه دا وه، کله چې خواږه وخوري یا یوازې یخې اوبه وچکئ، تاسو غاښونه درد کوي که نه؟ معمولا همیشه د تاسو غاښ درد کوي؟
یا چې
یخې اوبه وچکئ بعد غاښونه مو درد
کوي.
اها، او خواږه
هم
سامده سامده، انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب، دواړه ورونه مو له هلمند اړیکه نیولې وه، تقریبا د دواړو پوښتنه یو ډول وه، وایي غاښونه مو درد کوي، تور سوي دي، او د دې تر څنګ دغه اخري ورور مو چې اړیکه نیولې وه، دوی پوښتنه دا وه چې کله چې زه یخي او د دې تر څنګ خواږه او دغه شیان هم چې خورم، غاښ مې درد کوي، خو که چېرې بیرته په ګرمې اوبه خولې ته واچوم یا هم ګرمې وساتم بیرته جوړیږي. تاسو موینه دغه تاسو ده؟
زه دا د اول ورور خو چې د بخنه سره د دې د تلیفوني لیکي د خرابوالو وجه نو مننه سو له هلمند اولين ورور څخه مړی کني ولې چې د مغاخونه درد کوي، نو غاخونه به زکه درد کوي، معمولا دای باید یو تکړه لایق ډاکټر ته ولاړ شي چې وګوري چې د دې په غاخونو کې کوم ځای کې کیویټي یا هغه سوري موجود دي نه دي. د غیر وجه نه درد کوي، آیا دا پیرډنټل دردونه دي یا فرضاً د نور مشکلات له وجې نه د دردونه دي، دا باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته داسې وي چې د دې غاښونه سوري وي، نو په کار دا ده چې دی دغه خپل غاښونه چې دي دا باید ډاک کړي، دا باید تداوي کړي. د هغې تداوي له وجې نه ګوره، موږ تاسې کوروالی د غاښونو درې کټګوري لرو، اوله ده، دوهمه ده، او درېیمه ده. دا جواب تقریبا د دې بل ورور د سوال هم ده. نو کله چې اوله کټګوري کې غاښونه خرابېږي، هغې کې دومره ډېر مریض ته احساس نه کېږي. کله چې دله اول نه دویمې ته داخلي کې، په دې صورت کې دله یخو اوبو او له خوږې سره ډېر زیات حساس کېږي دا دردونه. کله چې یو غړپ چای یا ګرمې اوبه ور باندې کېږي، هغه خوږه له هغې نه لاړه شي، هغه دردونه حرامېږي، او بالاخره د هغه یخوالي له وجې نه چې کله غاښ دغه څه وي چې وینې چې ګرم شي، نو هغې سره دغه درد ورک شي. دا له اولې مرحلې نه دویمې مرحلې ته داخل شوی ده دا مسله. دا په داسې حالت کې دا باید د ډاکټر ته مراجعه وشي، ډاکټر ته یو اکسرې وکړي، دې ته معلوم شي چې دا په کومه اندازه باندې تخریب شوی ده، چې آیا صرف همدغه له اولې نه دویمې ته تللی، که له دویمې نه د درېمې حالت ته نږدې شوی ده. نو په دې صورت کې ریسټوریشن یا د غاښونو ډکول لازمی دی، ضروری دی، باید وسی. او کچیر ته د سوي چې د دومره تخریب د غاښونو من سره غلي وي، چې عصب د غاښونو چې کوم دی هغه ته نږدې شوی وي، چې معمولا په دې حالت کې کیږي، هم داسې نو هغې دپاره بیا آرتټي یا روټ کینل تراپي موږ ورته وایو، چې په عام اصطلاح کې عصب کشي ورته وایي، چې عصبونه لرې کیږي. نو هغه باید وسی، غاښونو عصب باید لرې شي، هغه کانالونه صفا شي، برته سیل سی، یعنی هغه کانالونه برته باید ډک سي، برابر سي، او له سره برته دغه ډک سي. نو ان شاء الله د دسي ورونو د دسي دوستانو مشکلات به حل سي. نو دوی فکر کوم له اوله مرحله نه دویمه مرحله ته چې غوښتنو مشکلات نه لی، یو تکړه او متخصص ډاکټر سره د مشوره وکړي،
چې ترڅو پورې د دوی د غاښونو د ریسټوریشن یا دوباره ډکولو او د دغه مشکلاتو د حل کولو ورسره کومک وکړي.
بله، همدغه هم وخت دی کچری وخت بیا وربندې ډیر زیات تیر سي کولې سي چې نور ستونزې هم ورته پیدا کړي. ډاکټر صاحب، دې ته ورا شو چې ډیری کسان دي چې مثلا غاښونه ډیر خراب سي او سي ډیر وخت پرې تیریږي، ورسته د غینه د سرطان اته مشکل هم ورته پیدا کیږي یا د سرطان ناروغي هم ورته پیدا کیږي د غاښونو. تاسو وینا په دې برخه کې څه دی هغه دوستانو ته چې خپل غاښونو تم پاملرنه نکي؟
بله، مرسل خوري مشکل هم دلته د کله چې یو انسان د خپل غاښ په ابتدا کې خراب سي او دې ته لګلګ دردونه وکړي او دی په خود سرانه دواګان استفاده کوي، خود سرانه دواګان سره هغه د دې دردونه آرام سي او بل اخره د درېمې مرحلې ته داخل سي چې نیکروز دی، د پالپ نیکروز یا د اعصابو د غاښ یا اعصابو نیکروز من سره سي. داسې حالت کې بیا نو دغه غاښ هیڅ درد نه کوي، که د څومره خرابې د غاښ درد نه کوي او بل اخره نو هغه ساحه خرابه شوې د کانالونو ته دیننه ډوډۍ او غذایی مواد او ورکوزي کې او هلته پاتې کېږي چې هغه نه له بور سره راویستل کېږي، نه په کولي کولو یا غرغرې کولو سره هغه صفا کېږي چې په جز د دې چې هغه لاړ شي هغه مشخص خپل ډاکټر ته باید لاړ شي چې تر هغو هغه کانالونه راپاک کړي، سوتری کړي او بېرته ډکړي. نو په داسې حالاتو کې چې هلته غذایي پارچې پاتې کېږي، معمولا په داسې حالاتو کې بیا د غاښ په دښت کې یو قسم پخانۍ غوندې پیدا کېږي، داسې او بوګون دی کی دا خو درد نه لري په تاسو حالت کې. دا حالتونه دي چې بیا ورو ورو دا په دې باندې بدلی کی چې کله د ځان یا د کور سره توري کې اوس په نیلای کې یا سرطانونه سره پیدا کیږي چې سرطان هم دی اندغه بار بار تخریب د حجراتو دی، غاښونو دی تخریب د حجراتو نه من سره دی او سرطان وای اندغه ته بار بار یو بدن دی اوس یې حجرات تخریب دي او برته دی غي د ترمیم لپاره کوم پروګرام نه نو همدغه وجه د سرطانونه من سره ځي. نو په کار دا ده چې د غاښ په ابتدا کې مشکل حل سي او که په ابتدا کې پردن یو سړی دا صفای نه لري چې یو داسې جي ته لاړ سي چې هلته ډاکټر موجود وي، ډاکټر ته ور سي تر څو دغه خپل مشکلات ورته ووایي او ډاکټر په منظمه توګه باندې هغې خپله تدایي وکړي. خو یو مسله بل هم د خورې هغه دا ده چې انالجزیک معمولا زیات استفاده کول د غاښونو د درد لپاره دا مناسب نه دي. د هغې وجه دا ده چې دوی مریضان معمولا د درد ګولۍ استفاده کوي، نو هغه درد ورځ کي نو بیا په فکر کې نه چې دا خو درد نه کوي، نو که سووالی وي هم نو خرابه بیا ورسره ګورو. نو همدغه ده چې بیا د انسان هغه حجرات د غاښونو تخریب کړي او بالاخره د سرطان خواته ځي. ډېر داسې مریضان مونږ لیدلي دي تنها په غاښونو کې نه، په خولې کې غیر نارمل بعضې وخت د وریو سره یو غیر نارمل حجرات پیدا کیږي چې معمولا خلک یې ډېر زیات متوجه کیږي نه ورته دې خبرو ته، چې دغه خپله باعث د سرطانونو کېدای شي. نو په کار ده د سړی خپل صحت او خپلې خولې ته خصوصا، ځکه چې خوله د هضمي سیستم لومړنۍ دروازه همدغه خوله ده.
بله،
که چېرته غاښونه صحیح کار ونه کړی شي، یو سړی غاښونه له لاسه ورکړي او بېرته د هغې د ساتلو یا د هغې د ریسټور کولو یا د هغې دپاره پروتیزونه یا امپلانټ یا یو بل شی ونه لګي چې تر هغو پورې بېرته غاښونه دی لاسته راوړي مصنوعي شکل باندې چې دی خوراک وکړي، نو دغه د غاښونو ډوډۍ میده کول چې کوم دي دا معدې ته، یعنی نه میده کړې معدې ته کوزي کې چې معده بیا د دې توانمندي نه لري چې هغه د غاښونو کار سرته ورسوي، ځکه غاښونه ځانته کار لري. په خولې کې بیل انزایمونه دي چې هغه له ډوډۍ سره یو ځای کېږي او بالاخره معدې ته کوزيږي. نو هغه غاښونو د غاښونو د نه میده کېدو له وجې نه چې غاښ دی نه لري له لاسه یې ورکړی یا درد کې په هغه طرف باندې خوراک سي نه شي کولی، نو دلته د ډوډۍ هغه صحیح هضم صورت نه نیسي او معده خپل کار نه شي کولی، بیا د معدې نه چې کولمو ته بیا جذب صورت نه نیسي صحیح، چون دا خو داسې داسې یو له بل سره تړلی سیستم ده. نو دغه انزایمونه یو د بل د پاسه کاری کوي، کوم انزایمونه چې خولې کې دي هغه بیا په معدې کې نه کاری کوي، بیا معدې کې نور انزایمونه او تیزابونه دي چې هغه په دې باندې کاری کوي، کیمیاوي مراحل په دې باندې تیریږي، بالاخره کولمو ته د جذب دپاره لیږل کیږي. نو کله چې په خولې کې دا ډوډۍ صحیح میده نه کړی شي نو هغه معده نه شي کولی، نو په دې سره مریض ته د معدې تکالیف هم پیدا کیږي، سوی جذب هم پیدا کیږي، د کولمو کې جذب صورت نه نیسي، مشکلات ورته پیدا کیږي او دی په مجموع کې د دې تاثیرات په ټول بدن باندې، ځکه چې د انسان په بدن کې چې دی کوم شی خوري هغه جذبېږي نه، نو خدای خود کمبود دی هر شي سره مخ.
بله، وخت
په کار ده چې انسان خپل غاښونه سالم وساتي تر څو پورې د ټول هضمي سیستم برابر وي.
بله، دوستانو تاسو هم کولای سئ چې را سره په خبرونه کې ونډه واخلئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اورئ. او په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص په خبرونه کې را سره دی. ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. که چیرې پوښتنې لرئ نو کولای سئ په 0999 45 40 او 0998 225 55 شمېرې باندې را سره په اړیکه سئ. سلامونه، وخت به خیر.
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه نګیل وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. څوک له کوم ځای؟
هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره خبرې کوم. د محترم ډاکټر صاحب نه مې دغه پوښتنه ده، دغه امپلانټ چې سره یو کې داسې اختلاط دی او کینې دی، او بل پوښتنه مې دغه ده چې کله د غاښ بعضې ورونه چې د غاښ یا اکسټراکشنو کې هغه خوب اسي وروسته د غاښ وستلو نه دغه ډېر شدید دردونه دوه درې ورځې څلور ورځې حتی بیا وځي، دغه علت یې په څه کې ده؟
سامه ده، ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي. ډیره زیاته مننه. او بل اوریدونکي ته هم دوستانو واټسو وګورئ چې څوک دی. سلامونه، وخت به خیر. سلامونه، وخت به خیر.
بله
سلام، خسته ساتل خو دی.
سلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ به خیر.
سلامونه نیکلی
اوس ډیره زیاته مننه. څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې؟ بخیر اغلی د کندهار نه کچیر پوښتنه لرې، مهرباني وکړې خپل پوښتنه د ډاکټر صاحب نه وپوښتې.
دا د زما ملګری دی، د غاښونو څه درد کوي؟ نه دی د غاښونو څه پزر دی.
څنګه درد کوي؟ غاښونه یې تور سوي دي، جوړ دي، یوازې درد کوي؟ څه رقم دی
غاښونه؟
څنګه ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي. ډاکټر صاحب ورور مو د ننګرهار نه اړیکه نیولې وه، تاسو د هغو په جواب کې څه ویل لرئ؟
شندي امیر ورور، د پوښتنې په جواب کې به زه دا ووایم، هر تداوي خپل اختلافات لري. یعنی که موږ داسې ووایو چې څوک یو غاښ ډکوي یا غاښ عصب کشي کوي یا فرضاً امپلانټ لګوي، ته اختلاط نه لري. خپل اختلاطات هر تداوي خپل اختلاط لري، او د هغې د اختلاط دپاره بیا ډاکتران هماغه خپل تدابیر نیسي. امپلانټ هم په خپل مشکلات لري، بعضې وخت داسې وي چې هغه کوم هډوکی یا زام یا هډوکی یا بون میجرمنټ صحیح نه وي، یا فرضاً د دې توانمندي ونه لري چې په دې کې د امپلانټ وسي. نو هغې کې دوی امپلانټ کوي، نو معمولاً په داسې حالاتو کې بیا نتیجه نه ورکوي. دا هغه ساحه چې ده هغې ته لومړی باید بون ګرافت وسي، نو وروسته لکه هغې ته مصنوعي هغه په اصطلاح مواد یا هغه ورچوري شخصي کې هغه هډوکي ته ورچول کېږي، سترګو هغه د غاښ جز وګرځي، سترګو ته د غاښ ضخامت غټ کله چې غاښ ضخامت غټ شو، له هغې وروسته بیا په هغې کې امپلانټ کول، دا بیا نسبتا اختلاطات هم کم وي او مشکلات هم کم وي. نو امپلانټ په خپل مشکلات لري، توروالی منځته راوړي، د هډوکو ویلی تاسو مخکې دې ته یوه اشاره درلوده، د هډوکو ویلی منځته راوړي، خپل اختلاطات لري، مشکلات لري. خو نن سبا سترینه تداوي چې ده یا محفوظ ترینه تداوي هغه چې ده هغه امپلانټ ده، ځکه چې هغه اختلاطات یې کم دي نسبت نورو تداویانو ته، او نتیجه یې ښه نتیجه ده. خو په دې شرط چې په یو تخصصي شکل باندې هغه امپلانټ وسي. نو کله چې په تخصصي شکل باندې او د هغې ټول جوانب په وسنجول سي، د امپلانټ کوالټي چک سي چې هغه کوالټي صحیح ده نه ده، د هغې وروسته نو بیا که ولګول سي اختلاط لري ورکوي یې بعضې وخت، خو اکثریت یې نه ورکوي، نو مشکل به حاصل. بل هغه امیر ورور دي دردونو د غاښ وروسته دردونو ته اشاره وکړله، دا معمولا هغه غاښونه چې ډېر زیات التهابي وي یا ډېر زیات خراب شوي وي، یا فرضاً داسې غاښونه وي چې هغه لکه ویستلو کې مات سي، د هغې راویستل معمولا دغه کېږي، دا مشکلات پیدا کوي. هغه نرف یا هغه عصب دغه ساحې چې ده هغه متضرر کېږي، بار بار هغې باندې فشار راځي، ګرچې په هغه ساعت باندې خودي تخوانسوزي ورکول شوي مشکل نه وي، خو کله چې دغه غاښ ماتیږي او بیا دی ټوټې ټوټې دا راوباسي د ډاکټر، نو معمولا په داسې حالاتو کې بیا د دی هغه ضربه په عصب باندې واردېږي چې د هغې دپاره بیا ډاکټر باید خپل هغه حالت ګوري نو د مغه مطابق بیا دوا ورته توصیه کېږي چې دوا باید معمولا ورته توصیه شي تر هغې پورې چې دغه عصبي دردونه د دغه غاښ د مربوط دردونه باید کنټرول شي نو هغه د دوا سره بیا کنټرولېدی شي. معمولا مشکل دلته ده چې بعضې خلک صرف انټي بیوټیک او انالجیزیک ورکوي نو دغه انټي بیوټیک او انالجیزیک د هغې هغه دردونه نه شي آرامولی. حتی تر میاشتو میاشتو ما داسې مریض لیدلی چې غاښ یې ویستلی ده تر شپږ میاشتو پورې ډېر شدید دردونه تېر کړي دي. شپږ میاشتې پس راغلی ده یا تداوی شوې ده، د هغې تشخیص شوی ده، له هغې وروسته بیا هغه ډېر په یو عادي دوا، ډېر یو ارزانه دوا او په یو قسم دوا باندې هغه تداوی شوی ده او هغه مشکل حل شوی ده. معمولا بعض خلک نه متوجه کېږي دې کارونو ته،
رښتیا هم
د عصبي دردونو یا د عصبي ضربې دپاره دې ته دوایانې ورکړي، نو دغسې بعضې وخت هغه مریض بیا داسې مشکلات تېري او ګالي بېچاره تر هغې پورې چې یو تکړه متخصص ډاکټر ته ځان رسوي او هغه بیا په دا د مریض هسکي اخلي یا تاریخچه اخلي، پوهېږي په دې باندې چې د غاښ ویستل شوی ده او هغه په ټوټې ټوټې یا د مات شکل باندې ویستل شوی ده، نو دې ته ضربه رسېدلې دی دغه عصب ته، د هغې دپاره بیا تداوي ورته شروع کړي، هغه مشکلات یې حل
کېږي. ډاکټر صاحب ورور مت چې د کندهار نه اړیکه نیولې وه، وایي غاښ یې درد کوي، البته کوم دوست یې و او د دې تر څنګ غاښونه یې په عامیانه ژبه کچېرې وایي تور سوي دي او د دې تر څنګ چینجې خوړلې دي. تاسو وایي نه دوی ته څه ده چې دوی باید څه ډول مخته ولاړ سي؟
د دې ورور د سوال په ارتباط باندې به ووایم چې راز محمد ورور دا پوښتنه کړې وه، نو خبره خو دا ده چې دی وایي چې د ملګري غاښونه مې تور شوي، نو کله چې غاښونه تور شوي وي په داسې صورت کې باید دی ډاکټر ته لاړ شي، تر هغو هغه توروالی پاک کړي، سترۍ کړي، په هغې کې دوا کېږدي، تداوي ورته شروع کړي، تر هغې پورې چې دې د مشکلات حل شي. او که چېرته دی داسې کوي چې داسې تداوي غواړي چې فرهم دا توروالی بالکل په خپله ختم، معمولا خلک همداسې یو سوال کوي، عام خلک همداسې یو سوال کوي چې داسې یو شی دې مونږ ته وښایي چې مونږ غاښونه تور نه شي. خو دا شی امکان ځکه نه لري مرسل خورې، چې تقریبا د زرونو کلونو را په دې خوا په دې باندې ریسرچ او سروې روانه ده چې د غاښونو د توروالي لامل پیدا کی، لامل نه ده پیدا شوی، او مختلف عوامل دي چې په دې باندې تاثیرات لري، غذایی مواد دي، غیر مسلکی شکل یا غیر اصولي شکل باندې د غذایی مواد استفاده کول دي، معمولا ګرم ډوډۍ خورو بیا ورسره یا یخې اوبه دافتن استعمالو یا فرضاً یخ پیپسي ورسره استعمالو، دا په خپله په غاښونو باندې یو نوه ضربه واردېږي، ډیمنرالایز کېږي، غاښونه ضعیفه کېږي، سنسیټیو کېږي، حساس کېږي، توروالی پیدا کوي. نو دا ورور دې داسې چل وکړي چې ډاکټر ته دې ولاړ شي، دغه توروالی په دواو په شینو باندې نه کېږي، دا پروسیجر غواړي، یعنی کار غواړي، ډاکټر باید په دې کار وکړي، توروالی پاک کړي او له هغې نه وروسته دې ته د غاښونو کوم غاښ پوښ ضرورت وي هغه ورته وکړي، هغه پروسیس هم ورته تکمیل کړي، هغه رستوریشن هم ورته وکړي، نو دا ورور به دا مشکلات به حل شي. او در غیر ازو چې دی ووایي چې یاره ماته دې داسې دوایي راوښي
د غاښ مې تور نه سي یاد درته کې دا شی امکان. بله واقعا ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه. به هم په لاین کې اوسه یو څو اړیکې به راواخلو او د دوستانو پوښتنې چې پاتې دي هغه به هم ځواب شي. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري، او ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ په خپرونه کې حضور لري، البته د تلیفون له لارې. موضوع مو ټاکلې ده د خولې حفظ الصحه او د غاښونو سات تل، چې تاسو هم کچری پوښتنی لري په دغه برخه کې لمو سره کولای شئ چې اړیکه ونیسئ 0995 15 40 او 0 2 2 5 5. سلامونه، وخت بخیر.
ما غلام عیدین له یلمن ولایت له واشتیر وسوالی خبر کوم. ما د شخص پښتون ده، ما دغه د ځان غاښونو تورشي وی دي رجیدلې دي. د شخص صاحب دغه دغه راکی د ارمای و زریشتي شې چې خو تا وره تکي دا هغه وکړه که څه پوهم که دغه سې پاتې دي او بل مې غاښونه کښېدلې دي. یو میاشت تر مخې یو څلور غاښه وکړه ځان مې دا غاښونه چې مې کښېدلي دي هغه رئیس مې اوس دماغ کمزوری شوی دغه دوا ډاکټر صاحب
نور دا غاخونه د سی وستل دي دا سالم وو تل ماتي وو
ټوټي ټوټي شکل باندې یا دا شنجام کوکري او ما وینې تورسي
نه دما پښتنه دا چې کله ډاکټر ته دتا غاخ وست تر ما سوې خو نه دا ټوټي ټوټي خو نه دراوستلې
ا پاشي پښښاته شي پرشي رشي یو د نړۍ رشي ماتي سی هغه پاته سی هغه دا وری پراوه او شته یو کولیکې پاشي پاته سی
bale یعنی غاخ مات سوایو سامد ډاکټر صاحب نور پښتنه خبر نه لري ورور نه
نه
سامد ډاکټر صاحب پښتنه ته ځواب ورکړئ تاسو د رادیو د لارې کولای شئ چې خبرونه واوري او ان شاء الله ډاکټر صاحب هم تاسو ته ځواب درکړي بلې اړیکه ته به هم ورسو وګور چې څوک له کوم ځای نه په اړیکه ده بلې سلامونه وخت به خیر
وعلیکم
خاسته ساتم خدای مننه مهرباني څوک له کوم ځای
سلام ډاکټر صاحب سلام عبدالحمید خبرې کوم د کابل
حمید مهرباني کاچیر پښتنه لری خپل پښتنه مطرح کړی
پښتنه مې ډاکټر صاحب نه دا چې ما یو لوستی دا وکالنه دا اوس یو وکالنده هغه دا د پلان نه مخکې د تل د مخه غاښونه دا به تر شمس ولیکن اوس ګډ وردی او دا د ځان د غاښونه تورم دي چنجو غلې دی آیا اوس د کول شم چې د غاښونه وباسم
بله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې bale عمره ډاکټر صاحب وکاله ده
وکاله ده اوس
مننه حمید ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکوي کولای شي چې رادیو واوري ډاکټر صاحب اورور مو محمد محی الدین چې اړیکنی ولی وادو ویل چې غاخونه خراب سی وی دي خصوصا د زامي غاخونه او ځین غاخونه وباسل دي او دغه غاخونه هم تورسی وی دي څنګه وکړي اي غاخونه وباسي کچري کوم بل د حل لار لري چې غاخونه ترمیم سي
لکه مخکې چې موږ یادونه وکړه دا ورور ته هم وایم چې غاخونه د شکل تورمي دا باید ته باید دې ته وادار نه اوسې چې د غاخ تور سوې دي نو به باسه نو د وستل د غاخونو یو عضو د بدن له لاس ورکول دي بس یو انسان فکر وکړي چې یو انسان لاس درد کوي او دای د ډاکټر ته ورسې چې ډاکټر صاحب دما د غلاس راقته کا نو داس یو معنا لري نو په کار نه دا تر هغه پورې چې ډاکټر جواب نه ورکړي ډاکټر نه ورته ویلي چې د دې تداوی ناممکنه ده نو تر هغه پورې دې تا خپل غاخ نه باسي او غاخ ته تداوی کی یو تکړه ډاکټر ته دی ورسي بل دې ورور دا ویل چې ما غاخونه وستلې دي او په اعصاب هم سره فشار نه پیګم کدا خبره وکړه ده نو هغه خو مشکل دا چې ما پښتنه ترې وکړه چې غاخونه ټوټي ټوټي وستلې دي ولې چې نه غاخونه ریخي پاتې دي او غاخ وستل شوی ده نور غاخ نو غنو د سټن پوینټ چې ډاکټر نه غاخ مات شوی ده او د ریخو وستلو هغه کوشش نه ده کړی نو الته اعصاب موجود دي الته ځوندای جسم پروت ده
چې
غاخ ریخي دي هغه دردونه کوي هغه مشکلات جوړي چې دا په خپل د انسان په ذهن باندې د انسان په دماغ باندې ډېر پاتې تاثیرات لري له دې سره انسان کما اوسې د کیګي د باید یو تکړه ډاکټر ته ورسي چې ترغه پورې د دې عکس وخت تلتي د غریشي چې د پاتې د دورې چې پیراغلي د دې چې وي د چوري پیراغلي د پټه نو دا غوري باید وو وستل چې دا ته ونه وستل چې نو دا مشکله ده او
هم دغه سبب دردونه هم لري
دغه دردونه بلري د باید یو ډاکټر ولر چې ترڅو پورې دای دغه مشکل د حل دي دغه پاتې د شي چې کوم دي د باید وستل دي د عبدالحمید اورور د سوال په جواب کې بدو ما چې او سیده چې لور دی وکړه نه دا د مخ خوونه ویلي او نور راخته دي نو اوس بعد وخت د سې وی چې ما خو مخکې د یادونه وکړه دا چې د هر غا د راوتلو لپاره ځان ته عمر ده دا عمر چې کوم دا د وکړنې کې د دې د دامي غوونه باید یو اکسپریټي لاندې د 2/3 حصے دایمي غاخونو د دې تشکل کړی کې نه د کړی کچیر ته 2/3 حصے لاندې تکمیل شوی وي د دې دایمي غاخ نو بیا دا د شتو غاخونو باید لري چې تر څو هغه غاخونه راوخی او کچیر ته تاسو وی ته نه 2/3 حصے نه تکمیل شوی غاخونه او هغه بیا د یو بازي د دې امکان ستې دی هغه د دې د لور کې هغه دایمي غاخونه چې هغه راوخی نو د دې یو ډاکټر ته مراجعه وکي یو ستري د وخت دی ډاکټر دی ورسي تر وګه ډاکټر وو چې آی دې په پردریس کې تکمیل دي کنه دي او که چیرته نه وي نو بیا دې په داسه صورت کې دي د غاخونو ورته ډاک دي د خپل دي ورته وکي تر څو پورې چې دې په پردریس کې تکمیلي کې لږ ورسته به بیا د غاخونو ورته لري کېږي چې معمولا بدبختانه د منګو تاسو په جامعه کې د ماشومان د غاخونو د ډکولو رواج بالکل نشته او لدین ډیر ابتدا مشکلات لاندغه پیدا کیږي چې انسان د غاخونو د امراض
یو عمده لامل هم دغه ده نو چې په وړوکوالي کې دې ته صحیح توجه نه کېږي نو په کار دا ته توجه ورته صحیح وي
بله
تر هغو پورې دغه مشکل په آینده کې د ماشومې ته پیدا نه
بله ډاکټر صاحب که چېرې د هغو وکلنه د کوم غاښونه یې چې کاږه راوتلې دي یا ستونزه لري که چېرې هغه وبسل سي آیا بیا هم کومه حل لار لري بل غاښ به یې هم راپیدا سي او که نه همدغسې بیا پاتې سي
ګورې په مجموع کې انسان دوه قسمه غاښونه لري یو د شیدو غاښونه دي یو دایمي غاښونه دي خپل د انسان چې تر 12 کلنۍ پورې له شپږ میاشتنۍ نه وخته تر 12 کلنۍ پورې د دې دایمي غاښونه تکمیلېږي په جز د وزډم ټوټ یا عقل غاښ په عام اصطلاح کې ورته وایي
هغه پاتې کېږي
عقل غاښ چې دا هغه نو له 12 کلنۍ نه وخته تر 20 کلنۍ او 15 کلنۍ پورې امکان لري چې راووځي او د دې امکان لري چې راوونه وځي نو کله چې دی یو انسان دایمي غاښ له بین دی دغه نو وروسته د دې چانس بیا نه ویته چې د بل غاښ راوځي نو که چیرته دایمي غاښ وي او دای وباسي مخکله وخت نه نو دای بخپل غاښ له لاس ورکی بل غاښ بیا نه وي او که چیرته د شیدو غاښ نه وي دای څه کې نو په ځای باندې پرمننت یا دایمي غاښونه چې دی اگر راځي او دغه غاښ خلاصه کوي نو بل د غاښونو د ګډوډي تاسو ویل چې ګډوډي وي معمولا د غاښونو مشکلات په اکثر خلکو کې وی غاښونه کاږي دا نو بیا وختن په وخت ډاکټر ته مراجعه کول پکار دي که چیرته د سیوی څخه غاښونه ډیر کاږي یا غیر منظم وي یا مخکې وروسته وي یا فاصله ډیر وي د دې لپاره ځان ته تداوی د اورتودانسي وایي دي ته چې هغه اورتودانسي بیا دې دې ته اپلای کیږي دې ته کیږي هغه نو یو دوامدار او لکه دوامدار تداوی ده دوامدار به ډاکټر ته جوړ شي نو هغه تداوی هم کیږي غاښونه منظم کېدلی شي بایټونه برته
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب خبرونه به پر دې راټوله کو چې څنګه موږ باید خپل غاښونه راوساتو
مرسل جان خوري ما خو په ابتدا کې مو ویل چې د غاښونو حساسیت د غاښونو برس کول ساتل د ویټامینونو پوره کول د بدن لکه د کلسیم او ویټامین ډي پوره کول د بدن دا په خپل ډیر زیات ضروری دي چې انسان باید خپل ویټامینونه باید پوره وساتي او بل دا د استغاقونه چې غاقونه برس کی معمولا ټول او هو غواړو نه مدخ پایشته چې د شپې لخوا نه برس حتمی خبره ده باید برس وکړي ځکه چې ضروری خبره ده په غاړه ډوډۍ وشي نه پاتې کیږي خرابې کی او ګندکی کی او غاقونه خرابې کی نو امید ده ان شاء الله چې له دې سره کلور هیڅ نه مالګه دی مالګه یو رقیق یا نازک مالګوبای په مسله کې موږ تاسو ته وایو دا جوړ کی هم په خلی باندې وګړوي دا ډیر زیات خطر تراس لري غوونه پاکي سترکی نو برس ډیر زیات ضروری دی برس باید استفاده شي او ان شاء الله
د دې سره به د ټولو دوستانو مشکلات حل ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب دا چې په خبرونه کې مو د موږ سره وانډه واخیستا او د دوستانو پښتنو ته هم ځوابونه ورکړل ډیر زیات مننه کوو د تاسو نه
خوشاله اوسئ
خو وخت استه د خدای په امان دوستانو ډیر زیات مننه چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره تر دې دمه ملتیا وکړه خو موږ هم کوشش کوو چې راتلونکو خبرونه کې دغه موضوعات تاسو ته وټاکو تر څو چې هغه ستونزې چې لري هغه مشکلات چې لري هغه هم د تاسو حل سي او وتوانیږي چې خپلې ستونزې هم د موږ سره شریک کړي مننه کوو چې تر دې دمه مو د موږ سره ملتیا وکړه تر بیا او بل خبرونه چې مرسل زازی سازرنه حضور ته حاضرېږي په لوی او سپیشل الله مسفرم خو وخت او خوشی به ولري د خدای په امان